ده ما خام شپک بجې شوې نوریم او دا ورستې خبری مجله د خبرو همکارانو البته ورستې پښتو خبری مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په مشورتي لوی جرګه کې به یوازې او یوازې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر هم د برېټانیا له صدر اعظم سره دغه تړون په اړه خبرې وکړي. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به جان خالق زتوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په مشورتي لوی جرګه کې باید افغانستان د ټولو قومونو استازي ګډون ولري. نواز شریف کابل ته سفر کوي. د امریکا جمهور رئیس او د برېټانیا صدر اعظم په افغانستان، ایران او سوریه کې د متحدانو په مخ کې د پراتو ستونزو په اړه خبرې وکړي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي مشورتي لوی جرګه یوازې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د سلا مشورو په هدف جوړیږي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي، جمهور رئیس کرزی د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون له رئیس او غړو سره نن پارک کې وکتل او ټینګار یې وکړ چې په دې جرګه کې باید د افغانستان د ټولو قومونو استازي ګډون ولري. په اعلامیه کې ویل شوي، جمهور رئیس د غرض هیله څرګنده کړه چې راتلونکي مشورتي لویه جرګه به د افغانستان د ملي ګټو سره سمه پرېکړه وکړي. په دې غونډه کې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مسؤلینو هم جمهور رئیس ته د تیاریو په اړه ډاډ ورکړ. تکل شوی چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه مشورتي لویه جرګه د عقرب په 10 نیټه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودري نن په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د دې سفر دقیقه نیټه تر اوسه نه معلومه. کابل ته د نواز شریف سفر په پام کې نیول شوی، خو تر اوسه یې ځانګړې نیټه او د سفر اجنډا معلومه نه ده. اوسنیو شرایطو ته په کتو د دې سفر ډېر ټینګار د دواړو هیوادونو د اړیکو په غښتلتیا او مصالحې ده. تاسو پوهیږئ چې پاکستان په افغانستان کې د مصالحې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د جمهور رئیس کرزی په بلنه ځي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یو ماشومې د سړي تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د دې ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي دي. څو ورځې وړاندې هم امنیتي مسؤلینو په دې ولایت کې 14 تنه سړي تختونکي نیولي ول. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي. د میدان وردګ د والي ویان عطاولا خوګیړی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات له تېرې ورځې راهیسې د دې ولایت په چک، سید آباد او نخ ولسوالیو کې دوام لري. خوګیړی وویل په عملیاتو کې درې تنه وسلوال مخالفان ټپیان شوي او لس نور نیول شوي دي. د کندهار امنیتي مسؤلیان وایي د دې ولایت ریګستان ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې وطن طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو نن سهار د ریګستان ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ حمله وکړه، خو د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شول. دورانی وایي په دې پیښه کې وطن وسلوال طالبان وژل شوي او یو پولیس په ګټه پیده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په افغانستان، ایران او سوریه کې د لویدیځو متحدانو په مخ کې د پروتو ستونزو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما له کامرون سره د سې شنبې په ورځ په ټلیفون کې خبرې وکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د هغه امنیتي تړون په اړه ورسره بحث وکړ چې له مخې به له 2014 کال وروسته یو محدود شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. سپینه ماڼۍ په ویلامی کې ویلي، جمهور رئیس اوباما په دې وروستیو کې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرو کې د ډیوډ کامرون هلې ځلې وستایلې. دواړو مشرانو یو ځل بیا د د اټومي پروګرام په اړه د شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړ. تمه ده چې دا خبرې به په راتلونکې اونۍ کې بیا پیل شي. سپینه ماڼۍ دغه راز وایي، جمهور رئیس اوباما او د برېټانیا صدر اعظم د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د عملیاتو او د سولې د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړي. په عراق کې پر پولیسو او زیارت کوونکو باندې د بمی حملو له امله شاوخوا 80 کسان مړه شوي. د بغداد په شمال تکریت خارګوډي کې یو ځان وژونکي په 14 موادو بار موټر د پولیسو یوې امنیتي پوسته کې وچاوه، لکتر لگا لس کسانی پکی وجل. پی وی بلی پیخه که پا بقو بخار بود که دریو تنظیم شو چاودونو که لکتر لگا اتا کسانو وجل شل. پا دی چاودونو که هغا کسان پا نخشوی ول چه دا عاشورا پا مراسمو که کربلا تروان ول. پا عراق فرقه ایشکر مخ بزیادی دودی و پر اوان کال که دا دی حواد پشورو که تروسا لپینزنیم زرو زیاد کسان وجل شوی چه یواز زر تنائی دا اکتوبر میاش که وجل شوی. د پولند جمهور رئیس برونسلاو کوموروسکی په ورسا کې د روسي ضد مظاهره او شخړو لامل بخنه وغوښته. د پولند جمهور رئیس نن د پولند جیت راډیو سره مرکه کې ویل، دا مظاهره په هیڅ ډول مشروعیت نه لري، یوازې بخنه باید وغوښتل شي. د دوشنبه پر ورځ د پولند خپلواکۍ د ورځې په لاریون کې خي اړخو پولندیانو په ورسا کې د روسي د سفارت د ودانۍ پر لور چاودیدونکي شان وغورځول، امنیتي غرفې ته اور واچوه او خلکو د ودانۍ پر دیوالونو د ختلو هڅه وکړه. امنیتي ځواکونو وضع تر کنټرول لاندې راوست او د پولیسو په وینا د پیښې په تړاو دوه اویا کسان نیول شوي. روسیه د بهرنیو چارو وزارت له پولند څخه غوښتي چې د پیښې له امله باید رسمي بخنه وغواړي. د روسیې په چلابینسک اوبلاست ښار کې د دوو تاجکستاني مهاجرو کاریګرو مړي موندل شوي او داسې ښکاري چې د وهلو له امله مړ شوي دي. په مسکو کې د تاجکستان سفارت نن وویل د 1.5 کلن عبدالمنان سنګینبایف او 2.5 کلن سایرالدین موتیروفوف مړي د سې شنبې په ورځ په کایګوردوفو ښارګوټي کې موندل شوي دي. روسي چارواکو نن وویل د قتلونو په تړاو یې 2 تنه مشکوک کسان نیولي دي. او یو بل خبر چې په مسکو کې یو ښځه د روسیې د مهاجرت د چارو پر مرستیال رئیس مایس قربانوف باندې د حملې په تړاو نیول شوې. د مسکو پولیس وایي یو 40 کلنه ښځه چې نوم یې تر اوسه خبري رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی تېره شپه نیول شوې. په دغې ښځې شک دی چې د هغو کسانو په ډله کې وه چې د دوشنبې په شپې پر قربانوف باندې د هغه اپارتمان په مخ کې ډزې وکړې. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر وای په مشورتي لوی جرګه کې به یوازې او یوازې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر هم د برېټانیا له صدر اعظم سره د دغه تړون په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا زیات شوی، ولې؟
انګیزه زموږ په وطن کې وجود نه لري چې صادقانه مواد مخدر په ضد مبارزه وکړي.
کروندګر بیا وایي
موږ دغه تاریخ کرو پرېږدو یا نه پرېږدم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په مصر کې اضطراري حالت دی. اضطراري حالت او د شپې له مخې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لري شو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي مشورتي لوی جرګه یوازې او یوازې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لپاره بلل کیږي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي اعلان کې ویلي چې ولسمشر کرزی دا خبر نن د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له مسولینو سره په کتنه کې وکړه. تر دې وړاندې ځینو سیاسي شخصیتونو او د ملي شورا یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې و چې ښایي په مشورتي لوی جرګه کې د امنیتي او دفاعي سند په اړه له سلام مشورو سربېره ځینې نور مسایل هم مطرح شي. جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق پورکی.
ورسته له هغه چې د ملي شورا زینوغړو او یو شمیر سیاسي څیرو د مشورتي لوی جرګې د اجنډا په اړه شک سرګند کړ، ولسمشر کرزی وایي چې په دې جرګې کې به یوازې د امنیتي او دفاعي سند په اړه سلام مشورې وشي. جمهور رئیس کرزی د مشورتي لوی جرګې د تیاریو د کمیسیون له غړو سره په خبرو کې نن ویلي چې افغانستان له یو حساس تاریخي پړاو نه تیریږي او مشورتي لوی جرګه به د هیواد راتلونکي لپاره ښه نتایج ولري. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی په دې باور دی چې د مهمو ملي مسایلو په اړه باید له قومي مشرانو او مخورو سره سلا مشورې وشي.
جمهور افغانستان امروز یک بار دیگر تاکید کردن که لوی جرګه مشورتي
دی. وی د افغانستان جمهور رئیس نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې مشورتي لوی جرګه یوازې په یو هدف جوړیږي، هغه هم له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه سلا مشوره ده. موږ مخکې هم ویلي چې دا جرګه به کوم بل هدف ونه لري. له بده مرغه دا ډول اندېښنې د تیرو جرګو په اړه هم موجودې وي چې ټولې بې ځایه وي. تر دې وړاندې ځینو سیاسي څیرو اندېښنه څرګنده کړې و چې ښایي په مشورتي لویه جرګه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند سربیره پر ځینو نورو سیاسي مسایلو هم خبرې وشي. دغه راز د ملي شورا ځینو غړو هم په روانه اونۍ کې ورته اندېښنه مطرح کړه او ویل داسې ښکاري چې په مشورتي لویه جرګه کې به ځینې نورې اجنډاوې هم شاملې وي. له دې سربیره یو شمېر نور کسان په تیره د ملي شورا ځینو غړو ویلي چې مشورتي لویې جرګې ته به تر ډیره د حکومت په خوښه کسان رابلل کیږي او هغوی به هغه شان پریکړه کوي چې حکومت یې غواړي. خو جمهور رئیس کرزی د لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي او د دې کمیسیون نورو غړو ته ویلي چې دا جرګه باید د افغانستان له ټولو خلکو نه استازیتوب وکړي او د دې هیواد له هرې برخې نه ټول اقشار پکې شامل وي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د خبرو له پیل دو سره سم د سیمې له هیوادونو سره هم سلام مشورې شوي تر څو هغوی د افغانستان اړتیاو ته په پام د دې سند په اړه کومه اندېښنه ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په مشورتي لوی جرګه کې به یوازې او یوازې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون خبرې وشي. د همدې تړون په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون خبرې وکړې. دغو دوه مشرانو د افغانستان په اړه نور کوم موضوعات مطرح کړل؟ د احمد شیبر په راپور کې به واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه مڼۍ وایي اوباما او کامرون د سیشن بی پورس په ټلیفون سره وشخېدل. دواړو مشرانو د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي همکاریو مسله هم یاده کړه او دا موضوع یې وڅېړله چې تر 2014 کال وروسته به لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي که څرنګه. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي اونۍ په پای کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي او په دې جرګې کې به د 34 ولایتونو شاوخوا 2.5 استازي ګډون وکړي. د جرګې برخوال له امریکا سره د امنیتي همکاریو پر تړون بحث کوي. په جرګې کې یوه اساسي مسله په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې کېدونکو بهرنیو پوځیانو ته د افغانستان د قوانینو په وړاندې د قضایي مسؤلیت ده. امریکا او نور بهرنیان پر دې ټینګار کوي که چیرته پوځیان په افغانستان کې کوم جنایي جرم وکړي باید د خپل هیواد له قانون سره سم محاکمه شي. د اوباما او کامرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال اوباما د ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ په لندن کې د غونډې هرکلی وکړ چې د برېټانیا پاسو جوړه شوه. دا غونډه نږدې دوه اونۍ مخکې د برېټانیا په منځګړې توګه په لندن کې وشوه او پکې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تروریزم د ختمېدو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې نواز شریف کابل ته ولاړ شي. د دې سفر وخت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان څرګند کړ. احساس چودری وویل صدر اعظم کابل ته ځي خو د سفر په اجنډا کې نیټه نه ده ټاکل شوې. خو له لویه سره اجنډا پر دوه اړخیزو اړیکو سولي او په افغانستان کې د روغې جوړې پر هڅو تمرکز کوي. تاسو پوهیږئ چې په دې مسله کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده. همداراز هیله لرو چې په افغانستان کې د سولي او روغې جوړې بهیر مثبت لوري ته ادامه پیدا کړي. د امریکا ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم د افغانستان ترڅنګ د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړې. د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو امریکا، برېټانیا، فرانسې، روسیې، چین او د دوی ترڅنګ د جرمني او د ایران استازیو تیر اونۍ په جنیوا کې غونډه وکړه او دا خبرې پرته له نتیجې پای ته ورسېدې. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ بیا د ایران پر اټومي لانجې د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه جرمني او ایران غونډه وکړي. د امریکا او برېټانیا مشرانو د سوریې مسله هم وڅېړله.
چی خواهش رو چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور است جبری به زور آمدن و منی فهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی است که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې چې سبا خبريږي دغه راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند خبري کوي. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. به هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند متن باید له مشورتي لوی جرګې مخکې له دوی سره شریک شي. دوی وایي په دې متن کې ډېری حقوقي او تخنیکي ستونزې شته چې د افغانستان ګټې او زیانونه ورسره تړلې دي. جرګې د غراز دی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار هم د شنبه پر خپل عمومي غونډه ته ورغوښتي چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه دوی ته لازم معلومات ورکړي. د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مسولین بیا وایي چې پر دې متن اوس هم کار روان دی او د لوی جرګې په لومړۍ ورځ به د جرګې له ټولو غړو سره شریک شي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
که څه هم افغان حکومت وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په متن کې لا هم ځینې ستونزې شته، خو د ولسي جرګې شمېر غړي ټینګار کوي چې دا متن باید ډېر ژر دوی ته وړاندې شي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دې جرګې یو شمېر غړو وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په متن کې حقوقي، تخنیکي او ځینې نورې ستونزې شته چې باید په غور سره وکتل شي. د دوی په خبره افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې سند په اړه په جوړېدونکو جرګه کې راز کسان نه دی رابللی چې وکولای سي د متن له هر اړخه وڅېړي. د ولس جرګې غړي عطاولا جان حبیب او محمد سرور عثماني په دې اړه وویل،
په قانون د اصولو په چوکاټ کې د ولسي جرګې حق دی چې باید ټول مسایل مطرح شي یا ورته ولسي جرګې ته راشي، کوم چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ کیږي. د ډاکټر سپنتاج راځي مشر به ټول گزارش وایي کوم طرحې دي او ولسي جرګې ته به خپل طرحې او پیشنهادونه وړاندې کړي چې په دغه مسایلو موږ د امریکا سره دغه مذاکره وکړو.
طالب متن موافقتنامه به دسترس وکلای محترم گذاشتانه شده، تحت تحلیل تجزیه میشه منافع و مصالح و همه گپا ارزیابی میشد. ما از متن خبر نیستیم.
دغه راز د ولسی جرګې دوه هم رسل سالی محمد سلجقی وویل، د دې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه کړې چې د شنبې پورز د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار رنګین د فر سپنتاغ خپلې عمومي غونډې تور وغواړي. ولسی جرګه ویل ښاغلی سپنتاغ به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بشپړ معلومات وغواړي. د تیر یک شنبې پورز افغان حکومت وویل چې د دې تړون د متن پښتو، دري او انګلیسي بڼې تیاری سوي دي، خو د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلین وایي چې د امنیتي او دفاعي تړون د پښتو او دری متنونو په ژباړه کې لا هم یو څه ستونزې شته چې باید اصلاح شي. د دغه کمیسیون د دارالنشام رسل نجیب الامین ازادي راډیو ته وویل، د دې تړون متن به په لوی جرګه کې د ملي شورا د غړو په ګډون د دې جرګې له ټولو غړو سره شریک شي.
ومردل چې د ولسی جرګې غړي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مسوده باید مخکې لدی چې د لوی مشورتي لوی جرګې غړو ته وویشل شي باید له دوی سره شریک شي. خو د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې پر دې متن تر اوسه کار روان دی او د جرګې په لومړۍ ورځ به د جرګې ګډونوالو ته وویشل شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو یو نوی سروې ښیي چې په روان 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې شپږ دېرش زیات شوی دی. د نشه موادو په وړاندې مبارزې وزارت سرپرست د دې سروې د خپرېدو په مهال وویل چې دا یو بد خبر دی، خو دوی به د نتایجو دوی په هلو ځلو وبښئ او مبارزې به دا راپور مثبت اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې د برخې مسؤلین بیا ټینګار کوي چې د دې پدیدې مخنیوي ته باید په نړیواله سطح کار وشي. ویل کېږي چې تر اوسه په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزې پر هلو ځلو شاوخوا $1 میلیارد لګېدلی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او نړیوال ټولنې له نشهي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه شاوخوا $1 میلیارد لګولي، خو لا هم د دې موادو کښت او تولید کم شوی نه دی. د نشهي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې کوکنار د کورنیو او بهرنیو تروریستانو د عوایدو یوه لویه سرچینه ده او کښت یې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 6.4% زیات شوی. د دې وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو بار ډیر بد دی، خو وایي چې د مخنیوي لپاره یې دوی په راتلونکي کې نوي پلانونه جوړ کړي.
یک خبر بد در این راپور هست.
یو بد خبر په دې راپور کې دی، او هغه دا چې په افغانستان کې د تریاکو کښت زیات شوی. په 2012 کال کې په 1,650,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و، خو په 2013 میلادي کال کې دا شمېره 209,000 هکتار ځمکې ته رسیدلې. په دې کال کې د تریاکو تولید له 3,200 ټنو څخه 5,500 ټنو ته پورته شوی. دا مشته یو بد خبر دی.
دا سروې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو له خوا خپره شوه، او په کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو له درکه قاچاق کوونکو او کروندګرو $950 میلیونه ترلاسه کړي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي بیا وایي چې په افغانستان کې تر اوسه له نشه یي موادو سره جدي مبارزه نه ده شوې او په دې برخه کې ظرفیتونه هم ټیټ دي. ښاغلی احمدي وایي که چیرې د دوی ځواکونه په پرمختللو وسایلو سنبال شي او نړیواله ټولنه په جدي ډول په دې برخه کې کار وکړي، دوی به وکولی شي ښې لاسته راوړنې ولري. له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دې ادارې سیمیز مشر جان لک لمه یو وایي په 2013 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل افغانستان لپاره یو ریکارډ دی او باید چې دا اندازه راکمه شي. د کوکنارو زیاته برخه سږ کال په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، نیمروز او فراه کې کرل شوې.
په افغانستان کې د کوکنارو د کار د زیاتوالي خبر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سرپرست د افغانستان لپاره یو بد خبر بولي. د دې وزارت پخوانی وزیر جنرال خدایداد بیا وایي د کوکنارو د کښت د زیاتېدو عوامل ډېر زیات دي، خو یوه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په دې برخه کې همغږي نه وه چې د کوکنارو د کر د زیاتېدو سبب شوی دی. جنرال خدایداد ازادي راډیو ته وویل که حکومت د پدیدې په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې شي، ممکن له 2014 کال وروسته د کوکنارو کرکیله د افغانستان له کنټرول ووځي. بیا هم اسدالله لودین له ښاغلي خدایداد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څه عوامل د کوکنارو د کر د زیاتېدو سبب شوی.
اول امنیت ډېر په مواد مخدر په کښت قاچاق او تولید ډېر منفي تاثیر کوي، او بل هماهنګي افغانستان دولت او دنیا او همسایګانو سره قطعا په دې ارتباط کې هماهنګي نشته. دریم انګیزه زموږ په وطن کې وجود نه لري چې صادقانه مواد مخدر په ضد مبارزه وکړي. دا درې عوامل دي.
جنرال صاحب، تاسو ویل چې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ همغږي نشته. تر اوسه په دې تیرو څو کلو کې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت لخوا 2 میلیارد ډالر په دې برخه کې لګول شوی. تاسو په نظر دا پیسې هدر نه دي تللي؟
افغانستان دولت او د جامع جهانی سره یو استراتیژي جوړ کړی دی چې استراتیژي کنټرول مواد مخدر په افغانستان کې دي. ډېر شای استراتیژي ده، مګر استراتیژي په عملی شکل نه تطبیق کیږي او هماهنګي د دوی په منځ کې نشته. دا 2 میلیارد ډالر چې دوی مصرف کړی دي، دا متاسفانه د افغانستان د دولت لارې نه دي استعمال کړی. دا مستقیما خارجیان او هغه خلک چې دلته دغه سهم دي کار کوي فعالیت کوي پیسې دوی ډېر مصرف کړی دي، نه افغانستان دولت. کاشکې دا موضوع د افغانستان د دولت د لارې نه مصرف شوی وای، موږ نتیجه هم درلو چې خپل استراتیژي په افغانستان کې تطبیق کړي. دا پیسې 2 میلیارد ډالر کې لږ دي که ډېر دي، دا مطلق ځای شوی دي. دا افغانستان
جنرال صاحب، وروستۍ پوښتنه داسې مطرح، حکومت څه کول پکار دی افغان حکومت ته ترڅو وکولی شي د دې پدیدې په وړاندې مبارزه بریالۍ کړي او د تریاکو کښت او تولید راکم کړي په افغانستان کې؟
د یوازنۍ دولت د افغانستان خلق پورې ارتباط لري، چې خلق دولت ته، خلق خپل حکومت ته وعده ورنه کی، تضمین ورنه کی، خلق چې کومک ونه کی، تاریخ قطن د افغانستان نه ورکیږي. دا متاسفانه د 14 کال وروسته د افغانستان او د دنیا د کنټرول نه وځي.
جنرال خدایداد دوه تر هغه چې خلک د مخدره موادو د کښت په مخنیوي کې جدي ژمنه ونه کړي، د کوکنارو د کر ټغر به له افغانستانه ټول نه شي. خو کروندګر بیا وایي چې دوی ته بله لاره چاره نشته تر څو چې کوکنار یې نه وکرلي. دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او حکومت هم ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. د هلمند ولایت چې ویل کېږي پکې زیات کوکنار کرل شوي دي. د ناوې ولسوالۍ یو شمېر کروندګرو نن خپلې غوښتنې او دغه راز شکایتونه د ناوې له ولسوال سره شریک کړي. د یو شمېر بزګرو غږونه به واورو.
موږ دغه تاریا کرو پرېږدو یې نه، یا نه پرېږدم.
دغه 15 کاله اوه کاله چې کرځی راغلی چې ناوې تاریاک بند کړي دي. ودې په ناوې چې چا تاریاک کړي دي؟ هېچا نه و کړي دي. نن خلک مجبور سو دغه ته ودرېدل چې مجبور سو چې هم تاریاک وای کرو.
راتپونه چې دی جوړ سوار صاحب، هغه هر چاته چې راغلی شخصي چلی، خپل شخصي ورته ولاړی، شخصي استفاده جن کی. زه سړی ما ته نه دی رسیدلی، هېچا ته نه دی رسیدلی. هغه شخصي پر هر چاته شخصي چلیږي.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د یو شمېر بزګرو غږونه مو واورېدل. کروندګر وایي تر هغو پورې چې دوی د محصولاتو لپاره بازار موندنه ونشي، سړې خونې ورته جوړې نشي او هم د دوی ویالې او زابران پاک نشي، یوازې په خبرو د کوکنارو له کرلو لاس نه اخلي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې یو بل لوی ستونزه هم د ماین پاکۍ ستونزه ده. مخکې مو واورېدل چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر چارو شاوخوا 2 میلیارد ډالر لګېدلی دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر هڅو هم همدومره یا کم و زیات پیسې لګېدلي، خو اوس د ماین پاکۍ د ادارو مسؤلینو بخښي وایي چې بودیجه کمه سوې او نور نشي کولای چې دوی د ماین پاکۍ کار ته هغسې چې لازمه ده په افغانستان کې دوام ورکړي. مرزی احمدزی نور حال کابل پر راپور کوي.
که سم په افغانستان کې د ماین پاکي پروګرام د پرسونل ضد ماینونو د منع د کنونسیون لخوا د لسو نورو کلونو لپاره تمدید شو، خو دا پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ماین پاکي د همغږۍ د مرکز رئیس محمد صدیق راشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام کلنۍ بودیجه له $100 میلیونو څخه $15 میلیونو ته کمه شوې. نوموړي زیاته کړه چې د بودیجې دا کموالی به تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ماینونو د له منځه وړلو پروسه ټکنۍ کړي.
که چیرې هغه مالي سرچینې او مالي مرستې د تطبیق لپاره په کار وي ادامه پیدا کړي، نو موږ کولای شو چې دغه ستونزه په تر 2023 کال حل کړو. ولې اوس که 15% کې کومکونه کې کموالی په اول کال د پلان د تطبیق کې راځي، نو دا بالکل د تشویش وړ ده او د پلان تطبیق خطر سره مواجه کیږي.
ښاغلی راشد وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه دې په دې برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي او له دې پروګرام څخه دې ملاتړ وکړي. افغانستان په 2002 میلادي کال کې د اوتاوا له معاهدې سره یو ځای شو چې له مخې تر 2013 میلادي کال پورې باید په دې هیواد کې ټول ښخ شوي ماینونه له منځه وړل شوي وای. خو د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ مرکز د 1391 لمریز کال راپور چې په وروستیو کې خپور شو وایي چې د جنګ، ناامنیو او بودیجې د کموالي له امله دا پروګرام په بشپړه توګه عملي نه شو. د یاد مرکز د معلوماتو له مخې شاوخوا 15% ساحه په افغانستان کې له ماینونو پاکه شوې. په ورته وخت کې د چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل که سم د فساد موجودیت د ماین پاکۍ د بودیجې د کموالي یو علت بولي، خو د افغانانو د ژوند د خوندي کولو لپاره په دې برخه کې د بودیجې پر زیاتولو ټینګار کوي.
امکان لري چې خارجیان په دې فکر شوي چې دا پیسې حیف میل شوي دي، دا کار ډېر ضعیف صورت نیولی دی یا زموږ زیات په دې کې مصارف زیات وسو اما کار کم وسو. خو پر هر صورت هر کار چې سوی ده هغه خو به سوی، اما ضرورت یې دی چې انسانان له دغه ماینو نه خلاص شي. دا نو که هر څه په دې کې باید حساب وسي، دې کې پوښتنه وسي چې دا کار ولې دونه وسو.
راپورونه وایي چې په تېرو څو کلونو کې د سړک غاړې ماینونو ډېر ملکي افغانان وژلي او اوس هم هره ورځ ماینونه په افغانستان کې ملکي خلکو ته مرګ شوبله اړوي. د ماین پاکۍ د همغږۍ اداره وایي چې په تېرو 3 لسیزو کې څه باندې 1 لک کسان په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې ملول شوي چې ډېری ملکي وګړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یادونې وړ بولو چې نن هم په فراه او روزګان کې د ښوونځي 3 ماشومان د ماین په چاودنه کې ووژل شول. اوس یوه نړیواله موضوع. د مصر یوې محکمې د بیړني حالت او د شپې له مخې په تګ راتګ د بندیز د لرې کولو اعلان وکړ. دغه مقررات او بندیز له 3 میاشتو راهیسې په دغه هیواد کې نافذ و. امریکا د محکمې دغه فیصلې هرکلی کړی. د موضوع تفصیل سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ په استناد وړاندې کوي.
د قاهره د اداري قضا محکمې له ټاکل شوې نیټې 2 ورځې مخکې پرون د بیړني حالت د لری کولو فیصله اعلان کړه. خو د مصر حکومت چې پوځیانې ملاتړي دي د محکمې دغه پریکړه فورا نافذ نه کړه او وی ویل چې دوی د محکمې رسمي خبرتیا ته منتظر دي. امریکا د مصر د محکمې د دغه پریکړې هرکلی وکړ، خو بیا یې هم د دغه هیواد د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د جین ساکی داسې وویل:
We urge the government to respect the rights of all Egyptians.
مونږ د مصر حکومت د ټولو مصریانو د حقوقو درناوي ته هڅو. په دې کې دا هم راځي چې د ټولو اړخونو مصریان واقعا وکولای شي چې په آزاد توګه غونډې وکړي او خپل نظریات بیان کړي او ټول نیول شوی ملکی خلک ملکی محاکمو ته وسپارل شي. نو مونږ د بیړني حالت د لری کولو د اعلان هرکلی کوو، خو د نورو اقداماتو په اړه اندېښنه شته. ورسله دې چې د مصر پوځ جمهور رئیس محمد مرسی له واک لری کړ او د هغه د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مرګونی نښتې وشوې، د مصر نویو واکمنانو د 13 اگست په 14 نیټه په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړ. په دغو نښتو کې د مرسی سلګونه پلویان ووژل شول او امنیتي ځواکونو زرګونه نور بندیان کړل. د بیړني حالت له نافذېدو وروسته چې عسکرو د ولسی خلکو د نیولو صلاحیت ترلاسه کړ او د شپې 1 بجې د سهار تر 10 په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګول شو، په مصر کې د مظاهرو حجم او شدت کم شو. د مصر اردو د تیرې جولای د میاشتې په دریمه جمهور رئیس محمد مرسی چې په آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو کې ټاکل شوی وو له واک لري کړ او په ځای د عدلي منصور په مشرۍ یو موقت حکومت وټاکه. محمد مرسی د اخوان المسلمین ګوند له مشرانو څخه دی او د دغه ګوند پلویانو له واکه د هغه لرې کول غیر قانوني وګڼل او محکوم کړل. محمد مرسی په تیرې دسمبر میاشت کې هغه مهال چې دی په واکې وو د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته د مظاهره چیانو د وژل کېدو په ارتباط محاکمه کیږي. بیړنۍ حالت د اګست د میاشتې په 14مه اعلان شوی وو او بیا حکومت د سپتمبر په 12مه دوه میاشتې تمدید کړ. د بیړنۍ حالت پای په داسې حال کې اعلانیږي چې د مصر حکومت د یو نوي جنجالي قانون د مسودې په ارتباط د فعالانو له نویو فشارونو سره مخامخ دی. د دغه قانون له مخې له هر ډول غونډې مخکې باید له حکومت اجازه واخیستل شي چې په دې توګه په مظاهرو باندې محدودیت لګول کیږي. ریپورټونه وایي دغه نوی جنجالي قانون کېدای شي ډېر ژر تصویب شي.
په همدې سره دا خبري مجله